میکروفون را به همکارم اسد لودین میسپارم که برنامه پشتو این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارن. لودین صاحب بفرمایید.
ډیر مننه سرور صاحب، تاسو هم ستړي مشي. د سهار 8 بجې شوې د خبرونې ډیره برخه د ازادۍ رادیوي مجلې ته ځانګړې شوې، خو په لنډه خبري برخه کې به دا ووري چې د ناروې د پلازمینې اوسلو د غونډې بحثونه نن هم د وروستۍ ورځې لپاره دوام کوي. دا چې په دې غونډه کې د بشري حقونو په اړه څه ویل شوي او په مجموع کې طالبان د غونډې د لاسته راوړنو په اړه څه وایي، دا درته وروسته په خبري برخه کې وایو. خو اوس راځئ چې د دې ساعت خبرونه واورو. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، ترکیه او قطر د کابل د هوایي ډګر د امنیت په اړه لمړنۍ موافقه ته رسیدلی. د کابل جلال آباد لوی لار نن د ترافیکو په مخ بندیږي، او ایران وایي د اټومي تړون په اړه هغه وخت له امریکا سره مخامخ خبرې کوي چې د ښې موافقه ډاډ ترلاسه کړي. بشپړ خبرونه. ترکیه او قطر د طالبانو د حکومت له چارواکو سره د کابل د نړیوال هوایي ډګر د امنیت په اړه یوې مقدماتي هوکړې ته رسیدلې دي. د ترکیې رسنیو د راپورونو له مخې دا خبره ډیپلوماتیکو سرچینو چې له طالبانو سره په خبرو کې ښکیل دي کړې ده. د دغو سرچینو په حواله ویل شوي چې انقره او دوحه د کابل د نړیوال هوایي ډګر د امنیتي چوکاټ په اړه موافقې ته رسیدلي، خو د مالي تمویل په ګډون پر یو لړ نورو مسلو له خبرې روانې دي. یوې ډیپلوماتیکې سرچینې د خپل هویت پټ ساتلو په شرط په انقره کې رسنیو ته ویلي چې له طالبانو تمه دا ده چې د کابل د هوایي ډګر شاوخوا او د هغو چې دننه امنیتي چارې سنبالوي امنیت یقیني کړي. دا هغه موضوع ده چې پخوا طالبانو ورسره مخالفت کړی دی. د راپورونو له مخې د قطر دولتي خبري اژانس ویلي د طالبانو د حکومت یو پلاوی به راتلونکې اونۍ دوحې ته ولاړ شي چې د کابل د هوایي ډګر د فعالیت او د چارو د تنظیم په اړه یې له قطري او ترکي چارواکو سره خبرې بشپړې کړي. د طالبانو د حکومت چارواکو د دغه نوي پرمختګ په اړه څه نه دي ویلي، خو له دې مخکې ویلي چې د کابل په ګډون د افغانستان د 15 هوایي ډګرونو د فعالولو په اړه له قطر او ترکي چارواکو سره خبرې کوي. د طالبانو د حکومت د ټولګټو وزارت نن مازدیګر د کابل جلال آباد د لوی لارې د بندیدو خبر ورکړی دی. دغه وزارت په یو خبر پانه کې ویلي چې نن سه شنبه به دغه لار په سروبي سیمه کې د غرونو په څوکو کې د کار کولو له امله د مازدیګر له 4 بجو د ترافیکو په مخ وتړل شي. د ټولګټو وزارت له ټولو مسافرو غوښتنه کوي چې پر دغه لارې تر بلې خبرتیا پورې له سفره ډډه وکړي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ساتنې صندوق یونیسف یو چارواکي د کابل په اندرا ګاندی روغتون کې د ماشومانو او روغتیا پالانو وضعیت ډیر د اندېښنې وړ وباله. د دغه ادارې د ارتباطاتو مسؤل پروارن مهات چې له دغه روغتون څخه یې کتنه کړې، د یونیسف پر ټویټر پاڼه په یو ویډیوي پیغام کې له ټولو لورو وغوښتل چې په افغانستان کې پر خوارځواکۍ او نورو ناروغیو د اخته ماشومانو د ملاتړ لپاره زیاتې مرستې وکړي.
یونیسف اټکل کوي چې له عاجل اقدام پرته به روان کال 1 میلیون زیات ماشومان له سخت خوارځواکۍ سره مخامخ شي. د دې لپاره موږ یونیسف له خپلو هیوادونو، شریکانو او نورو مرستندویانو غواړو چې په افغانستان کې د ماشومانو د ملاتړ له هڅو سره یو ځای شي. دوی مرستې ته اړتیا لري، دوی دغې مرستې ته اوس اړتیا لري.
خاغلی مهات زیاته کړه د ولیدل چې د اندرا ګاندی په روغتون کې روغتیا پالان تر ډیر فشار لاندې وو، او مېندې خپل خوارځواکو او پر نورو ناروغیو اخته ماشومانو ته ډیر اندېښمنې وي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن سه شنبه د نړیوالو سیالیو په تراس کې ورستۍ لوبه له هالند سره کوي. لوبه د افغانستان په وخت د سهار په 9:30 د قطر د پلازمینې دوحې په لوبغالي کې پیلېږي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتاک د لوبو دغه لړۍ چې ټیمونه په مستقیم ډول د کرکټ نړیوال جام لوبو ته لار مومي مهمه بولي.
تر دا مهاله افغانستان د نړیوال جام سیالیو په جدول کې شپږم مقام ته پورته شوی، او په ټوله کې افغانستان تر اوسه 5 لوبې ترسره کړې دي چې له دې وروسته به نورې لوبې هم ولري.
ښاغلی هوتاک هیله وښوده چې نننۍ لوبه به هم ښه پایله ولري. افغانستان له دې مخکې په نړیوالو سوپر لیګ سیالیو کې د هالند د ټیم سره 2 لوبې ترسره کړي چې لومړی یې د 6.5 منډو او دوهمه یې د 8.5 منډو په توپیر ګټلې ده. خبرونه له آزادۍ رادیو ناوړی. ایران وایي د 2015 کال اټومي موافقه د راجوندې کولو لپاره د امریکا له متحده ایالاتونو سره مخامخ خبرو ته په دې شرط تیار دی چې یوخه موافقه ترلاسه شي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان پرون دوشنبه په تهران کې هغه راپورونه رد کړل چې ګواکې حکومت د اروپا په منځګړیتوب له امریکا سره خبرو ته چمتو شوی.
اگر در روند مذاکرات
که د خبرو په جریان کې د مرحله ته ورسیږي چې یو شی او له لوړو تضمینونو سره یو موافقه ته رسیدو لپاره التیاوی چې په یو سطح له امریکایانو سره خبرې وکړو، د بندیزونو د لری کولو لپاره د خبرو په کاري چوکاټ کې به دا مسله له پامه ونه غورځو.
تحریم ها خواهیم داشت.
د ایران او د نړۍ د سترو قدرتونو چین، فرانسې، بریتانیا، روسیې او جرمني ترمنځ د اتریش په پلازمینه ویانا کې روانې خبرې د تیر کال په جون میاشت کې پیل شوې وې. واشنگتن په دغو خبرو کې په مستقیم ډول ګډون کړی، خو ویل کېږي چې ایرانی او امریکایي مرکچیانو د اروپایانو په منځګړیتوب خبرې مخته وړې دي. او د ناتو غړو هیوادونو هغو اندېښنو ته په پام چې د اوکراین له پولیس سره د روسي ځواکونو د ځای پر ځای کېدو پر سر زیاتې شوې، په ختیځ اروپا کې خپل ځواکونه د تیارسای په حالت کې راوستي دي. مسکو دا یو پاراوونکی اقدام بللی دی. ناتو ویلي چې ډنمارک، هسپانیا، فرانسا او هالند په پام کې لري، یا هم دا مسأله چېړي چې ځواکونه الوتکې او کشتۍ ختیځ اروپا ته ولیږي. د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ پرون دوشنبه په یوه اعلامیه کې وویل چې دا تړون د خپلو متحدانو د ساتنې او دفاع لپاره هر ډول اقدامات کوي. د راپورونو له مخې د امریکا ولسمشر جو بایدن هم په ختیځ اروپا او بالتیک سیمه کې د امریکایي ځواکونو د غښتلې کېدو پر لارو چارو غور پیل کړی. د نیویارک ټایمز د راپور له مخې یو غوراوی دا دی چې له 0 تر 5000 پورې امریکایي سرتیري د ختیځ اروپا هیوادونو ته واستول شي. د مسکو او لویدیځ ترمنځ کړکېچ وروسته له هغه زیات شو چې امریکایي او اروپایي چارواکو وویل چې روسیې له 100 زیات سرتیري له اوکراین سره په پوله کې نږدې ځای پر ځای کړي دي. لویدیځ اندېښنه لري چې ښایي روسیا پر اوکراین برید وکړي، خو مسکو دغه اندېښنې بې ځایه بللي. خبرونه مو له آزادۍ رادیو واوریدل. که غواړئ چې دا خبرونه ولولې، زموږ وی پاڼه کې موندلې شي، پاتې د آزادۍ رادیو .com. لکه څنګه مې چې مخکې درته وویل، د دې ساعت ډیره برخه د آزادۍ رادیو مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې. خو په لاندې خبري برخه کې به واوري چې د ناروې په غونډه کې خزینه ګډونوالي وایي د طالبانو له حکومت څخه غواړي په عمل کې د بشري حقوقو درناوی وکړي او خزو او جنو ته د کار او زده کړو اجازه ورکړي. د مختلفو هیوادونو او بنسټونو استادو په افغانستان کې د بشري وضعیت اړو افغانانو ته د مرستې رسولو او د خزو د حقوقو د څیړلو په هدف په دغه غونډه کې ګډون کړي. د طالبانو د حکومت پلاوی هم وایي چې د ناروی غونډه یو لاسته راوړنه ده. تفصیل له نوریاس نوري ناور.
د ناروې په پلازمینه اوسلو کې د لویدیځو هیوادونو له استازو سره د طالبانو د پلاوي رسمي غونډې چې پرون دوشنبه پیل شوې نن هم دوام کوي. د تړلو دروازو تر شا د دې غونډو د خبري پوښښ لپاره رسنیو ته اجازه نه ده ورکړل شوې. درې مختلف لوري له مشخصو غوښتنو سره په دې درې ورځنیو غونډو کې ګډون کوي. دې ته په پام چې د افغانستان له نیمایي زیات وګړي د لوږې له خطر سره مخامخ دي، په دې هیواد کې د بشري بحران حل د نړیوالې ټولنې یوه اساسي غوښتنه ده. بل لوري ښځې دي چې غواړي اساسي حقونه یې ورکړل شي او د طالبانو حکومت کار کولو او روزنې ته ژمن پاتې شي. په دې برخه کې نړیواله ټولنه هم د افغان ښځو په خوا ده او وایي چې طالبان باید بشري حقونو په تېره بیا د ښځو د حقونو درناوی وکړي. د طالبانو د حکومت پلاوی وایي په امریکا کې د افغانستان د کنګل شوی شتمنۍ د آزادولو د غوښتنې لپاره د ناروې په غونډه کې ګډون کړی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی چې د دې پلاوی مشري کوي، دا ډول غونډې د افغانستان د ملاتړ لپاره مهمې وبللې.
ناروې ته راتګ د ناروې حکومت څخه دا زمینه مساعده کړه. دا ځکه یو لاسته راوړنه ده چې موږ له نورې نړۍ سره د مفاهمې په یو ډېر ښه سټیج باندې راغلو او ډېر ښه مجالس هم درلودل. له دې مجالسو نه به افغانستان ته بشري او د صحت په برخه کې، د تعلیم په برخه کې مرستې جلبوو انشاءالله.
پرون یو شمیر افغان ښځو هم د طالبانو له پلاوي سره وکتل. د ښځو د حقونو فعال محبوبه سرات چې په دې ډله کې شامل و، وایي چې د طالبانو پلاوي خبرې په دقت واورېدي او هم یې په کتبي بڼه خپلې غوښتنې طالبانو ته وړاندې کړې. نوموړي وایي له طالبانو د عملي اقداماتو غوښتونکي دي.
که دوی دا ډول دوام ورکړي چې موږ ته یو څه ووایي او عمل بل ډول وکړي، نو په هغه صورت کې به اعتماد بشپړ له منځه ولاړ سي. کله چې باور له منځه ولاړ سي، طالبان باید دا په یاد ولري چې په افغانستان کې له مخکینی حکومت سره څه وسول. موږ پر هغوی باور له لاسه ورکړی وو او د افغانستان خلکو هم په تیر حکومت کې خپل ځای نه و موندلی.
ناروی ته تللی د طالبانو د حکومت پلاوی د امریکا، فرانسې، بریتانیا، جرمنی، ایټالیا، اروپایي ټولنې او د ناروې له استازو سره غونډې ترسره کوي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویسټ ویلي چې غواړي له خپلو متحدینو، شریکانو او مرسته کوونکو بنسټونو سره د افغانستان بشري بحران ته د حل لارې چارې ولټوي. هغه همداراز په یوه ټویټ کې ویلي چې لویدیز به د خپلو اندېښنو او د یو باثباته، حقونو ته احترام لرونکي او ټول شموله افغانستان په اړه روښانه ډیپلوماسۍ ته دوام ورکړي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنې دو نږدې 15 میاشتې وځي، خو تر اوسه پورې د نړۍ هیڅ یو هیواد هم حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. خو طالبان تمه کوي چې د دا ډول غونډو په جوړېدو سره به په افغانستان کې د حکومت د په رسمیت پیژندلو لپاره زمینه برابره شي. د ناروې د بهرنیو چارو د وزیر په ګډون د لویدیځو هیوادونو چارواکو بیا ویلي چې د اوسلو غونډه د طالبانو د حکومت د په رسمیت پیژندلو په معنا نه ده. نړیوالې ټولنې له طالبانو سره د تعامل لپاره ځینې شرطونه وړاندې کړي. له طالبانو غوښتل شوي چې د بشري حقونو په تېره د نجونو او ښځو د زده کړې او کار درناوی وکړي او له ترهګرو ډلو سره اړیکې پرې کړي. خو طالبان بیا وایي د شریعت له مخې د نجونو او ښځو ټول حقونه تامین شوي او حکومت هم ټول شموله دی او له ترهګرو ډلو سره هم هیڅ ډول اړیکه نه لري.
دا چې د ناروې په غونډه کې چننې ورستۍ ورځ ده، د ښځو او بشري حقوقو په اړه تر اوسه څنوري خبري شوي او دا چې نن به په څه مسلو خبري کیږي، همدا پښتنه مې د مرکې په پایل کې د بشري حقوقو له فعال او د غونډې له ګډونوال خانغه زیارمل نه کړي.
سوال خو به زه په عموم کې او هم چې دا خبري او بسونه هغه سکوت چې مخکې یو رامنځته شوی او هغه مات شو او دا خبر یو ځل بیا په ناروی کې فایل شولې. نو به خبرې چې وسولې د دواړو لورو ترمنځ ډېرې ما خو ډېر امید لرم چې دا به نور می دامه پیدا کی او یو مثبت خاط روانې دي او دواړو لورو په همدې باندې خبرې وکړي. باید بشري حقوقو ته درناوی وسی، د ښځو حقوقو باید رعایت شي، د بشري حقوقو مثلا د کار حق چې سړي لري ټول انسانان لري، خو خصوصا دلته چې د ښځو خبر رامنځته کیږي نو باید د ښځې کار کولو ته پرېښودل شي، مثلا د تعلیم حق. او په دې باندې ډېر بحثونه وسوه، تقریبا 4-5 ساعته ادامه پیدا کړله. طالبان هم په دې باندې خبرې وکړلې چې دوی هم د ښځو حقونو ته، انساني حقونو ته درناوی لري او مثلا فرزند سي د کار باره کې وویل چې دوی تر اوسه څوک دا رقم چې لکارې راوګیزي مستقیما نه دي کړی، اما د ځینو مشکلاتو له امله شته دي په ځینو ادارو کې کار نه ویتللی، اما په اکثرو ادارو کې چې اوس هم تنه د وزارت صحت باره کې دوی خبرې وکړي چې هلته 15,000 ښځینه کار کوي. همداسې د تعلیم باره کې وویل چې تر مارچ پورې به دوی ټول زده کوونکي مکتبونو ته پرېږدي. نو دا خبرې چې هلته وسولې، اکثر طالبان هم یو ډول سره وشو دل چې دوی هم غواړي د ښځو حقوقو باره کې کار وکړي.
نو دا خبره زیارمل صاحب، دا خبره څومره د بشری فعال په توګه تاسو ته د قناعت وړ وي او د غونډې نورو ګډونوالو ته په ځانګړي توګه اروپایي ګډونوالو ته یا اروپایي فعالانو ته؟
زما په نظر خو دوی چې هغه کم حقونه دي، د بشری حقوقو یا د ښځو حقوقو چې دی، هغه ټول کې دوی موافقه وشو دل. نور خو به موږ د دوی عمل ته ګورو چې مثلا په مارچ کې دوی ټولو زده کوونکو ته د مکتبونو ته، تحصیلي ادارو ته د تللو اجازه ورکوي کنه، اما په ټوله کې دوی په دغه شانو باندې توافق درلود او دوی وویل چې موږ دغه شان مثلا تحصیل ته، زده کړو ته، کار کولو ته اجازه ورکوو، موږ سره کوم مشکل نه لرو. آینده کې به موږ دې ته ګورو چې دوی څومره په خپل کړو ژمنو باندې عمل
کوي. او نن د غونډې ورستۍ ورځ ده، په ظاهر نن به په څه بحثونه کیږي؟ فکر کوي نن به هم د بشري حقوقو موضوع یادېږي او کنه سیاسي مسایل به هم د غونډې په اجنډاو کې شامل وي؟
زما په نظر خو څو مسائل دلته په دې باندې خبرې وسوي او روان دي. یو بشري حقونه دي، بل به طالبان کوشش کوي چې څنګه دغه ډول غونډو نه ځان ته سیاسي ګټه واخلي. دوی غواړي چې سیاسي مشروعیت ترلاسه کړي، دوی غواړي مثلا هغه بندې شوی پیسې پر شوی پیسې د افغانستان بانک سي د ټول ملت کی هغه ته دوی څنګه لاسرسي پیدا کینو په دې باندې بحثونه جریان لري د امریکا متحده ایالاتو خاص استازي چې دلته د ټام ویسټ ورسره د هغه څو هیوادونو خاص استازي جرمني ایتالیا انګلستان ناروی هغه سره دوی بحثونه لري او موږ هم چې دغه بحثو کې اشتراک کړی وو د افغانانو په نمایندګۍ چې دلته افغانان څوک راغلي وو د ځینې مشکلات مثلا طالبان لري هغه په ډېر جدي ډول دوی سره شریک کړل او زما له نظره ښه خبره دلته دا و چې هر چا خپل مشکلات افغانان د اوس سره مخامخ دي مستقیما له امریکایانو سره له طالبانو سره ډېر په جدي ډول مخامخ شریک کړل او دا ډېر ښه لاس راوړنه
خانقا زیارمل د بشری حقوقو فعال و چې د ناروی له پلازمینې اوسلو څخه آزادۍ رادیو سره خبرې کولې لدې سره د دقیق پرونی خبری برخه هم پای ته رسیږي او سم پام وکړي د آزادۍ رادیوي مجلد
آزادۍ رادیوي مجلد د هنر فرهنګ او ادب انزور
د آزادۍ رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلام په روانه خبرونه کې به د انګیو پاړه راپور ووري چې د وختونو په ګرد کې چیرې په پټېدو ده
انګی ته په ډېر اهمیت ور په برخه دی چې یو خدای زنانه سنفتي او بلی خواته ورته مزاحمتی شاعری هم ویل کیږي
د جام چلی له اوسنی وضعیت به خبر شي چې بیا یې د نړیدو اندېښنې ډېرې شوي
دغه چلی د انساني او طبیعي تهدیداتو سره سره بیا یې هم ترنن ځان استوار را رسولای دی
ځوان ژباړن حضرت عثمان نوري د خپل چاپ شوی کتابونو په اړه راتغږيږي
اروپوهنې ته اړتیا ډېره لیدل کېده واغه موضوعات چې موږ په انګلیسي ژبه لوستل په پښتو کې راته نه برېښېدل
د هغو کوچیانو په اړه راپور در اورو چې اوس تشپېلې پر ځای دمبره غږوي په خبرونه کې نور مطالب هم شته چې پایلې له فرهنګي خبرونو څخه کوو
د غور فرهنګیان او مدني فعالان وایي د جام منار د نړیدو په حال کې دی د دوی په وینا د خلکو د غنی غونی د موټرو د تګ راتک او د دې برج او خوا څاګانو له عمل او رستر بلې د دې منار د نړیدو خطر ډیریږي د فرهنګیان د طالبانو له حکومت غواړي چې د منار د ترمیم لپاره د واورو او بارانونو لورخ مخ کې یو ټیم ورولېږي چې د ژغورلو لپاره اقدام وکړي د دوی په وینا د منار د ویجاړې شوی او برخو په ترمیم کې چې څومره ځنډ کیږي هغه مره د منار د نړیدو خطر هم ډیریږي په غور کې د طالبانو فرهنګي مسول عبدالحی زعیم بیا وایي د یونسکو یا د ملګرو ملتونو د فرهنګي میراثونو د ساتنې له ادارې غوښتي چې د جام منار د ترمیم لپاره ژمنه شوی $2 میلیونه دوی ته ورکړي چې د منار د ترمیم چارې پرې پیل کړي په دې اړه پر روانه خبرونه کې راپور هم لرو د پښتو ژبې د شاعر او لیکوال عمر ګل اسکار یاد غونډه جوړه شوه دا غونډه چې تیره یک شنبه په کوټه کې وشوه د پښتو ژبې په واده کې د ارواښت عمر ګل اسکار خدمتونه پکې وستایل شول او نوموړی د ادبي نړۍ دی او استاد په توګه یاد شو غونډه د پښتانه مترقی لیکوالو ټولنې لخوا جوړه شوې و او پروفیسور درویش دورانی ډاکټر لیاقت تابان اسمت الله ظهیر فاروق سرور او زینو نورو ادب پوهانو د ارواښت عمر ګل اسکار د ادبي او فرهنګي کارونو په اړه خبرې وکړي ویناوالو د ارواښت اسکار ادبي او علمی هڅې د روښنایي هغه سرکونه وبلل چې د ټولنې راتلونکی ورسره روښانه کیدلی شي افغان انزورګر همایون عارفی وایي لاس کاله کار او د سلګونو انزورونو له جوړولو وروسته انزورګری پریږدي عارفی وایي په افغانستان کې هنر او هنرمن ته ارزښت نه ورکول کیږي او تر هغو چې طالبان په واک کې وي دی به انزورګري ونه کړي دا افغان انزورګر چې اوس مهال په یو فستیوال کې د ګډون لپاره ایران ته تللی غواړي د همدې فستیوال له لارې خپل جوړ کړي شاوخوا 300 انزورونه وپلوري او پیسې بېوزله افغانانو ته ورکړي خاغلی عارفی په خپلو انزورونو کې د افغانستان لرغونی سیمې او نامتو څیرې انزورولې چې په وینا یې د طالبانو له محدودیتونو وروسته به دا کارونه کړي
انګي د پښتني ولسی ادب یو غختلی سندری صنف دی چې د وختونو په ګردونو کې چیره په پټې دوده انګي له موسیقي پرته ل ویر جړه او فریاد سره بلل کیږي. ارواخ ادب الخير ځلاند انګي د نیمه نړۍ فریاد بللی. د انګيو پاړه به نور معلومات زموږ د همکار په راپور کې واوري.
انګي د نیمه نړۍ فریاد
د سپینی خونی پر ور رڼا ده، چانګي راغه خبر رښتیا ده، زما ازرایل ملک دادا نن میرو اخلی راته بلادا، پر دې شادی ده پر ما غزادا، شادی دی غم سی کې شپه ما ده.
انګي هغه سندرې دي چې ناویانې په خپله د خپل واده پر وخت زمزمه کوي. په دغه سندرو کې ناوی د خپل زړه درد بیانوي، هغه ناوی چې په بدی مخی سری او یا هم د هغې له خوشي پرته بل چاته واده سوي وي.
دای پر بن ورکړی دی نو زنګ وال په سر کې خط لکریبان مزره غایت نه انصاف سره نه حقیقت ما زندګی کا په زحمت زبد بن کوم خدمت ته بنځیان باورم ته رحمت رشید اورور را تک ته پاک کار ما ول در بخشم حق دای بر روزی کې ما جنات یو بزمانی او بل حقیقت تر هي زن ما مرګی راحت.
انګی د پخوانو یو لسی شیری اصناف او یو سندری سیمفتای دغه ویرجنو سندرو ته چغیانی چغی او ساندې هم ویل کیږي چې لا موسیقي فرته لا ویر جړاو فریاد سر بلل کیږي. د کوزی پښتونخوا د ساړه زیارت سیمې شاعر او لیکوال ارزو زیارتواله چې د انګیو پاړه یې د ایمفیل څېړنیز تیسیز لیکلی دی د انګیو پاړه وایي.
انګی چې کمې دی هغه وخت چې ونجلې د واده په ورځ باندې راولي پر تخت کې شینوي د ګل ټکرای او پر سر کې نو شاوخوا له دې سره خپل خوندکیانې هم ناستې وي. دا خوندکیانې هم له دې سره سم د دې په ویر کې ویر کوي جاړي ولیدا په دا ورځ ډیره خوشینه وي. نو دا چې کله خپل انګی وایي نو هغه په یو مخصوصه طرز یعنی د هوی هوی الوی په نارو کې دا انګی وایي او پر دې باندې چې دا ناستې خوندکۍ دی هغه هم سره زاړي په زوره زوره او هغه هم بیا پر دې غوځي واچي هر یو بیا خپل انګي وای. نو کله چې بیا دا د پلار له کوره ولاړوي چې کوم وخت ورا راسي هغه وخت بیا دوی ګردي سره راولاړي سي او ناوی راولاړي کې په یو تال کې په وبو کې ودروي او دوی په زوره زوره په یو आवाज د انګي وای چې ورا روان وي. نو دا د دوی आवाज ازانګه کوي. دې ازانګه ته د دې لغوی معنا چې دا په انګی کې هم ازانګه یعنی انګازه چې په فاشي ورته وایي صدای بازګشت دا واز چې کله ازانګه وکي او دا د دې ژغ ډیر موسره یعنی طاقتور سي چې دوی په ګردو سره وایي. نو ځکه و دې ته انګازه یا ازانګه ویل کیږي.
نو موري وایي د ټپې کاکړی غاړي اتن نارې متلونو او داسې نورو لسی اسنافو پرنګه انګی هم زوړ او پخوانی تاریخ لري.
د انګی قسمونه عموما په دوه قسمه دي چې اکثره کې د غم او په ډیرو کمانګي کې د خوشحالي اظهار سوي دي. په سری ورکول سوي انګي له وطن مینا پر مور انګي پر مړو باندې انګي او د ولور خلاف انګي پر تربرو باندې انګي پر خوښ باندې انګي پر ګریوان باندې انګي سیاسي انګي د خوشحالي انګي یا یڅوک مړوي نو دا په جلا انداز د لهوي په ناروکشي د خپل د زړه فریاد چې دی تر موږ پورې را رسوي.
ارزو زیارتواله وایي ډیری وخت ناوی تر څنګ پر تخت ور سره ناستې امزولي هم انګی بولي چې ډیر زړه راښکونکي او ژړونکي وي. د دې په باور د انګی ویلو دود څوک څوک مخ پور کېدو دی.
دلته بیا انګی ته په دې ډیر اهمیت ور په برخه دی چې یو خدا زنانه سنفتي او بل خواته ورته مزاحمتي شاعري هم ویل کیږي. دا شاعری ناوی د واده په ورځ د خپل خوندکیانو په ټوله کې پر تخت ناسته هغه څه بیانوي چې کور سره ظلم سوي وي په بدو کې یا په سوره کې ورکول سوي انجنی دا رواج چې کوم په خوا خو اوس ډیر کم سوي دي چې پلار یا ورور به قتل وکړي نو خو په بدل کې به بیا دوی شزه ورکوله. لدې څخه ډیر کرکه سوي ده او شزو په انګوي کې د دې ډیر لوی مزاحمت کړی دی. دا یو انګی ده چې وای مور کومه لویا زنا زولګي چاته نه وم زه اړه کړګي په ژوند کې یما په اور سزلګي مورکی چې نه ده خبره کړګي انا یې نه ده زما پښتلګي.
د ارزو زیارت والی په خبره انګی هغه سندری سیمف ته چې په ډیرو کې د غم او په لیرو کې د خوشحالي اظهار کیږي خو ځینې برخې د ملي او قومي اتلانو اتلولۍ میړانه او مبارزو ته هم ویل سوي دي. انګی ځکه په ځانګړو وختونو کې ویل کیږي چې دغه یو مزاحمتي سیمف دی.
دلته یو خبره د یادولو ورده چې لناوی سره ناستی همزولې هم خپل انګی وای او د خپل زړه ارمان کې کاږي. د وطن د مینې انګی همستا پښتانه اکثره ودونو په خپل خپلوانو کې کوي او کچيري ونجلې لکام او لقبلې وباسي په بل ځای کې واده کې نو د مزاحمت په تور د صدا سی و انګی وای د سپینې خونی پروره بند کې د زما کلم سوی په ګرځې د کې زما نصیب نوې په خپل شار کې بابا به څنګه جنت مند کې یو به وډری وی د غرونو څوکي بل به جلایم په دستار کې اګو پردمه د الله وکي.
که ارزو زیارت والانګی دولسی ادب یو مزاحمتي ژغ بولی خو د کوزی پښتونخوا د بوریسی منوموته شاعر او لیکوال رازق فهیم بیا انګی د شزو د ژغ پورته کولو یو اغیزناک وسیله یادوي. نوموړی په دې نظر دی چې هر ولسی ژانر د رسنۍ حیثیت لري او دغه ژانر هم لکه رسنۍ د شزو ژغ په ښه توګه تر خلکو رسوي. د هغه ویرجن سندریز ژانر دی چې هر ودیدونکي ناوې د خپل زړه بړاس ښه پکې ایستلی سي.
په دې لحاظ باندې دا صرف دا نسی مزاحمت دی بلکې د خدای مفیدا یو ډیر مؤثر میډیم دی او دغه میډیم په ذریعه باندې ښځو دا کړی دی سی د دوی په ژوند باندې سی کومې بنیادی فیصلې سوي دي که هغه د دوی د واده په حواله باندې وي یا د دوی په کورنیو کې که ظلمونه سوي څوک مرګونه سوي دغه سوي د هغو په ضد باندې سی کومه انګی ده چیغه ده فریاد دی د هغه اظهار په انګیو کې سوي دي.
شاغلی فهیم زیاتوي هر کله چې یو څوک د هغه له خوشي پرته د ظلم یو نظام او ټولنې تلویجی نو د هغه نظام او ټولنې په وړاندې د مزاحمت لپاره لار لټوي ژغ پورته کوي او چیغې وهي. نو انګی چیغیانې او ساندې له ښځو سره د نامناسب چلند په وړاندې غښتلی ژغ دی.
هر کله چې سړی د خپل اختیار په پرته د ظلم و یو نظام ته یا د ظلم و یو واقعیت ته ورواچول سي ظاهره ده دغه سي کوم انساني شرف دی هغه تر خطر لاندې راځي. انګی غاړه درنګ نور ژانرونه سي دي هغه د هغه شرف یو رنګ اثر شن دی د هغه ډیګنیټي په انګریزي کې سمورته یي دا هغه یو د تیکون او د اعتبار ذریعہ ده په خپل ځان باندې هم او هغه نظام ته یا هغه عمل ته یا هغه واقعیت ته د بد ویلو د هغه په ضد باندې احتجاج کول د هغه په ضد باندې مزاحمت کول د هغه هم یو پیلامه ګرځي.
که څه هم چې انګی ویل اوس هم د کوزي پښتونخوا په بوري ژوب قلعه سیف الله پشین یخ زیارت او ځینو نورو سیمو کې ویل کېږي خو ځینې لیکوالان او فولکلورستان په دې باور دي چې انګیو په غزنی پکتیا پکتیکا زابل او ځینو نورو پښتني سیمو کې هم رواج لاره چې رستیو ناخواله اوس دود ختم کړی دی. لیکوال شاعر او فولکلورست اسدالله بلهار جلالزی وایي دلته انګی ویل کېدی او کېدی سي چې دغه دود به هغه ګرځنده کوچانو تر موږ پورې راوړی و چې ژمی به کوز دامان او وړی به بره خراسان ته ختل.
که ووایم چې په ډېره پښتني سیمه کې په پراخه پښتني سیمه کې انګی شته. په غزني کې هم وي په اندړو ولسوالۍ کې مې یادېږي کله ناکله به په ودونو کې همدا انګی هم ویل کېدی. هو ډېری وخت به د هغو کوچیانو له لورې هم په ودونو کې ویل کېدی کوم چې به زمه محل کوستله او پسرلي کې به غزنی ته راتلل د هغو په ودونو کې به هم ډېرې دود وي. او زما باور هم دا ده چې د هغو له لورې راانتقال شوي دي زموږ سیمو ته هم.
اسدالله بلهار جلالزی په دغه سیمه کې د یوې سیمه ییزې انګۍ ډول وړاندې کوي. نوموړی وایي را یادېږي چې دلته به ناوې انګۍ ویلې او ځینې وخت به ورسره ولاړو ښځو هم زمزمه کولې.
مثلا که زمه زمه د پلار له کوره نن د بیا ناخلم ناسکه وروره بې اوره وسوم ستي ستي سوم په زړه زخمي سوم په زړه زخمي سوم وزر مې مات دی زخمي مرغۍ یم ځاله مې ړنګه په دې نړۍ یم یا داسې سې وایي یمه روانه کپۍ مې نسته زما غمخوره ابۍ مې نسته یا وایي زه دې پردی کړم له خپله انګړه اندړه خوار سې خوار سې اندړه. دغسې به کله ناکله دغه په ودونو کې انګۍ ویلې دغه حالت به په ټولو هغو ولاړو مېرمنو باندې ډېر
بد اغیز کوه او تقریبا دغه زړه انګوله به ډېره اوچتېدله. اکثره اوقات فلودایه هم دغسې انګې جوړېدلې.
په اوسني وخت کې ډېری فولکلورستان تاریخ پوهان او لیکوال په دې باور دي چې په تیرو 40 کالو کې په لر او بر پښتني وطن کې افغانانو د وروستیو جګړو او ناخوالو له امله ډېری دودونه له لاسه ورکړي او ډېری نور یې د ورکېدو له ګواښ سره مخ دي چې یو دود یې انګې هم دی.
د سپینې خونې پر وره غنم تاسې لیا راکئ هدرې لزم د بابا سنختې ورشوروم کلب دروازې به ورماتوم د زړه ارمان به ورته کوم که یې لار وله رابې ولم که یې لار نه وه هورې بسم.
د غور د جام چلای په 1190 میلادي کال کې د سلطان غیاث الدین غوري د حکومت په محل ورغول شو چې د هند له قطب مینار ورسته دویم وخت چلای دی چې له خښتو جوړ شوی. د غرونو په منځ کې او د جام سیند په غاړه دا جوړ شوی چلای 4.8 متره ارتفاع لري. د جام چلای د معمارۍ یوه ځانګړې بیلګه او د افغانستان یو مهم تاریخي اثر دی، خو ویل کېږي د دې چلی ترمیم او ساتنې ته هغسې پام نه دی شوی چې باید شوی وای. تازه یو ځل بیا د غور فرهنګیانو او مدني فعالانو ادعا کړې چې د وروستۍ زلزلې له کبله د دې مینار ځینې برخې تخریب شوي او اوبه د چلی شاوخوا راټولې شوي چې د جام مینار د نړېدو خطرې هم ډېر کړی. په دې اړه مو د راپور اورېدو ته رابولم.
د نړۍ دویم له خښتو جوړ مینار د ړنګېدو له ګواښ سره مخ دی. په غور ولایت کې د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ رئیس مولوی عبدالحی زعیم وای د افغانستان په لویدیځ کې وروستۍ زلزلې چې مرکز یې د بادغیس ولایت ښودل شوی و د دغه هیواد یو لرغونی آثار چې د منار جام دی له پخوا زیات ړنګېدو ته نږدې کړی دی. هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل وروستۍ زلزلې د دې منار د یوې برخې اصلي و هغه خښتې چې د دې منار د ساتنې لپاره ایښودل شوې وې غورځولي او اوبه د دې منار لاندینۍ برخې ته تللي.
د جام منار د ساتنې لپاره په اوسنیو شرایطو کې اساسي لاره دا ده چې د دې جام شاوخوا خښتوي استنادي دیوالونه جوړ شي تر څو دغه جام له سقوط وژغورل شي او هغه تیږې چې تېرو سیلابونو د دې جام لاندینۍ برخې ته راوړي لرې او د منار د بیرته جوړېدو لپاره کار وشي.
د دې ولایت د اطلاعاتو فرهنګ رئیس همداراز د یونسکو له سازمانه غواړي چې د دې منار د ساتنې لپاره لاس په کار شي او هغه 2.5 میلیونه ډالر چې د دې منار د رغېدو لپاره ځانګړي کړي وو هغه د دوی په اختیار کې ورکړي. له دې سره هممهاله د غور ولایت یو شمېر فرهنګیان بیا د دې منار د ساتلو لپاره د جدي اقداماتو غوښتنه کوي. د دې ولایت فرهنګ پال حمیدالله زواک:
دغه څلای د انساني او طبیعي تهدیداتو له امله تهدیداتو سره سره بیا یې هم ترننه ځان استوار را رسولی دی. خو په دې وروستیو کې لکه دوه کاله مخکې چې د سیلابونه راغلل او څلی اطراف یې چې هغه د څلی قاعده ده د سیلابونو لاندې کله خورا زیان ورته ورسید.
نیک محمد مستمن چې له تیرو 16 کلونو راهیسې له دې جامه لیدنه کړې وای تر اوسه هیڅ چا د یونسکو په ګډون د دې جام د ساتنې لپاره کار نه دی کړی.
ما خودم تقریبا د دې
سچ درې میاشتې وړاندې هلته لاړم د دې جام ځینې برخې ویجاړې شوې وې او په تیرو کلونو کې هم د دې جام ځینې برخې غورځېدلې وې. دا یو نه مننونکې ځای ده او هیڅوک یې د بیا ځلې جوړېدو توان نه لري. یونسکو وایي چې موږ په تیرو 16 کلونو کې دا مطالعه کړې او د ساتنې لپاره اقدام کوو خو هیڅ هم ونه کړل.
نوموړی وایي د دې جام د ساتنې لپاره باید عملي ګامونه پورته شي. دوه کاله وړاندې یونسکو هغه استنادي دیوالونو یو هوټل چې د دې جام تر څنګ جوړ کړی و سیلابونو ویجاړ کړ او اوبه د دې جام لاندنۍ برخې ته نږدې شو چې دغه جام له ګواښ سره مخ کړ. تیر حکومت او یونسکو د دې جام د ساتنې لپاره ځینې ژمنې کړې وې خو په غور ولایت کې د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ رئیس په وینا یوازې د استنادي دیوالونو ژمنې پوره شوې او نور ژمنې په خپل ځای پاتې. په نوې ډهلي کې له قطب منار څخه وروسته منارې جام د نړۍ په کچه له خښتو جوړ دویم برج دی. منار جام په 1994 میلادي کال کې د سلطان غیاث الدین غوري لخوا جوړ شو چې 3.5 متره لوړوالی لري. دغه برج د هریرود او جام سیندونو څخه 4.5 کیلومتره لري د شهرک په ولسوالۍ کې موقعیت لري چې په 2002 میلادي کال کې د یونسکو د فرهنګي او علمي سازمان په لړلیک کې ثبت شو.
ازادي رادیوي مجله پر منځنۍ څپه 12.9 او FM 100.5.
حضرت عثمان نوري ځوان لیکوال او ژباړن دی چې په کم عمر کې ډېر کتابونه لیکلي او ژباړلي دي. د ښاغلي نوري په لیکل شویو او ژباړل شویو کتابونو کې د اروایي او ټولنیزو مسایلو په اړه بحثونه شوي. موږ له حضرت عثمان نوري سره مرکه کړې چې په پیل کې نوموړی د خپلو کتابونو په اړه راته غږیږي.
سلام تاسو ته ګران هیواد صاحب او د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو ته. زما چاپ شوی کتابونه لومړی د ژوند ورازونه وو، دوم کتاب چې بیا چاپ شو د ښه ژوند تګلارې وي. د ښه ژوند تګلارې کتاب 2000 ټوکه چاپ شوی، 1000 ټوکه چاپ شو، مینوالو ډیر زر له تود هرکلی سره مخ شو، ډیر زر یې وپیرلو او اړتیا دا و چې بیا 1000 ټوکه په بدل فارمټ کې په یو ښه ډیزاین سره نور هم چاپ شي. نو دویم چاپ یې له ښه مرغه راوتلی و. نو د ژوند ورازونه، د ښه ژوند تګلارې، غواړې ژوند مخپلی شي، د بریا نندارې، دا څلور کتابونه په لومړیو کې چاپ شول. بیا د دین وروسته 55 برخې ته راغلم. غوره فکرونو په نوم یو کتاب و چې 55 و، نه تسلیمیږم په نوم یو ناول و، سره په څنګ کې د ذهنیت جوړونکي کیسې په نوم د لنډو کیسې و ټولګه و، او د بریا 200 لارې د هند یو نوموتی ارواپور روبین شرما لخوا دغه کتاب لیکل شوی و چې ما راوژباړو. دغه اته کتابونه زه چاپ لرم، او سره په څنګ کې څلور نور کتابونه در چاپ لاندې دي چې هغه منه هیله کیږي په نوم یو کتاب در چاپ درشل کړي، او سره په څنګ کې فکر دی ورغه و دام په د چاپ درشل کړي، او همدارنګه مخکې د لورې ام تر چا پلان دی ور سر پڅنګ کې ذهنیت جوړوم کې متلونه د متلونه یو ټول کډ البته دغه تر چا پلان دی. دغه دولس کتابونه زما تر څه چاپ شوی دی او څه د چا پلان دی. ک یو لیکوال عمري د خپل د مرګ څخه ورسته کولای شي د نوم پیړې پیړې ژوند یې وساتل شي، پر اتونکو ادبیاتو کې د نوم په زلاند او زرین کرخو ولیکل شي، نو دا د لیکوال لپاره ستر امتیاز دی.
تاسو چې یادونه وکړه د خپل کتابونو، یعنی دا تر ډیره هغه کتابونه دي چې په اصطلاح خلکو ته انګیزه ورکوي، تر ډیره رواني مسایل هم شته پکې. ولې تاسو دغه سي مسایل خوښ کړی یا دغه سي کتابونه مخوښ کړی د شپاړې لپاره؟
په هغه وخت کې چې زکه زده کړیاله ما ننګرهار پوهنتون کې موږ د انګلیسي ژبې په متن باندې د ارواپوهنې یو مضمون درلود. ارواپوهنې ته اړتیا ډېره لیدل کېده، او هغه موضوعات چې موږ په انګلیسي ژبه لوستل په پښتو کې راته نه برېښېدل. که ما پښتو کړي وای دا زما دپاره د یو نوښت زمینه مساعدېده، یو لیکوال او ژباړنې راڅخه جوړاوه، او اړتیا دا وه چې دغه کتابونه باید پښتو شوي وای. له همدې کبله زه اړ وم چې دغه موضوعات چې نوښت و، پرمختګ و، د ناهیلۍ څخه ژغورېدا وه، او ورسره په څنګ کې د لوړو ژورو ننګونو څخه خلاصېدو او دغه ننګونې په یو فرصت بدلېدو ته د زمینی مساعدېدو لپاره یو فرمولې درلوده چې هغه ما را پښتو کړه. له همدې کبله اړ وم چې دغه فرصت ضایع نه کړم.
د دغو بحثونو جالبیت ستاسو لپاره څه و چې تاسو فکر وکړ چې دا ارزی چې په پښتو کې هم وي؟
لیکوالان او ژباړونکو تل په دې هڅه کې وي چې د مارکیټ او د ورځني ژوند سره سم بیلابیل موضوعات راوسپړي. لکه زه به تاسو ته یو بیلګه درکړم، کله چې د سیاحت یا د چکر بیلابیل ځایونه زموږ ذهن ته راځي، نو یو لیکوال اړ کیږي او ژباړن اړ کیږي چې بیلابیل هغه موضوعات وڅېړي چې هغه د لیکوالۍ د فن سره برابر وي. نو له همدې کبله که داسې یو کتاب لیکوال برابروي چې هغه کې د بیلابیلو هیوادونو د چکر او د سیاحت او یا د تفریح لپاره بلا 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 پارکونو او نور ذکر شوی زینو لدنه کوي، یا په دلیدنې ترڅنګ دوی یادونه کوي په لیکلي ډول باندې، په تفصيلي ډول باندې دا راخلی بلا بلا موضوعات سیړي خګنی او بدګنی سیړي، او سره په څنګ کې دوی قیمتونه دغه یو ډول نه وخده. نو کوای ما د ټولنی ژوند نزاکتونه او سره په څنګ کې د لوړو ژورو ننګونو سره مقابله او مبارزه، او سره په څنګ کې د جرأت نه بایلې دو یو لوړ فکر، او د بلا بلا پرمختګونو لارې چارې او ګدرې د یو فرمولې په ترڅ کې بیانېږي. د ژباړې لخه خوده غسی کار دی، لیکوال تل هڅه کوي چې یو فرمولې په کار واچوي. لیکوال بیا چې کله په ځونه کوي د بیلابیلو اپډیټ کتابونو په مطالعه او لوستره کولای شي چې یو موضوع په ذهن کې د دته الهام ډول باندې راشي، یا مغه موضوع د بیسیری یا د په یو ټولنه کې اوسېږي، هغه نوښتونه هغه تیروتنې نیمګړتیاوي چې د تر سترګو شوي دایره اخلي د قلم پر ژبه باندې، په یو کاغذ باندې، په یو سپینه ورقه لیکي.
نورې سپتاست بازار خبره وکړه، ځینې کتابونه داسې هم چې هغه یوازې نوم او پخته داسې وي چې لوستونکي را جلبوي، خو دننه محتوا یې بیا هغه څه نه وي چې د لوستونکو په درد وخوري.
دقت او سرعت همدغلته رامنځته شوی دی چې دقت د سرعت ښکار شوی دی چې اهمیت د ژباړې په هغه اندازه د بیلابیلو پوهنځیو محصلینو ته او زده کړیالانو ته نه دی واضح شوی. یو خبره تاسو یادونه وکړه، اوس د اقتصاد پوهنځي چې بی بی ا ورته ویلی شي، د دې یو زده کړیال که ژباړه کوي دا باید د ادبیاتو د فن یو لاروی وي، په بیلابیلو فرهنګي ناستو کې د ګډون کړی وي، د شاعرانو لیکوالانو په پلمه د پلې خوي اور سره پڅنګ کې د ژباړې پر اصول او د لیکوالۍ پر فن باندې اگاوي. کچیرته دغه موضوعات ته پاملرنه ونه شي، پر اختیام په پښتې به یو خنوم لیکل شوی وي، خو اما دننه مسپنګ به د کتاب ډیر فکر انګي وي. دغه موضوعات ته باید لیکوال او ژباړنه ډیر پاملرنه وکړي. زه شخصا چې کلم یو موضوع راسپړم را ژباړم، لومړی هغه په پښتو کې ګورم چې ریپیټ ده، که ریپیټ وي نه ژباړم، که نه وخت ژباړم، که ژباړم د ژباړې به خپل فرهنګونه دي، د ژباړې خپل یو چوکاټ دی، دغه په چوکاټ کې راژباړو، دغه څه نه کوو چې د قد سرعت ښکار کو او یا د یو کتاب د ژر چاپېدا لپاره د لاسونه رابډ وهو او هغه د په لسو ورځو کې دننه چاپ ته وسپارو چې بیا اینده کې منفي اغېز ولري. دغه په کار هم نه ده، وړتیا هم نه ده. اړتیا دغه ده چې کتاب په ښه ډول باندې وژباړل شي او د لیکوال د حقوقو سره خیانت هم ونه شي.
نوری صاحب، دا کتابونه چې تاسو ژباړلي، دا چې کله د لوستونکو تر ګوتو رسیدلي، د هغوی لخوا هم ځینې خبرې درته راغلي، ځینې تبصرې، د دې کتابونو په اړه څه ویلي؟
بالکل، زما چې څومره کتابونه چاپ شوي دي، لکه مرغه هغه لومړي څو کتابونه چې چاپ شوي دي هغه به په لوړ ګمان سي ټول پیرل سوي وي. لومړي څلور کتابونه د ژوند ورازونه، د ښه ژوند تګلارې، غواړې ژوند به ښکلی شي، د بریا نندارې، دغه کتابونه ډېر پخوا درې یا څلور کاله دمخه چاپ شوي وو. هغه سلګونه ټوکه کتابونه لکه مرغه پیرل سوي دي، مینهوالو له تود هرکلي سره مخ شوي دي. دغه نور کتابونه په ټولو کتاب پلورنځیو کې شته دی، په افغانستان په شمال کې مشته، مزار شریف کې، ورسره په څنګ کې په پلازمینه کابل کې، همدارنګه په لویه پکتیا کې، لوی ننګرهار کې، او ورسره په څنګ کې په نورو نومتو کتابتونونو کې کتاب زما کتابونه شته دی. کولای شي په مناسب ورزان قیمتي له کتاب لرونځي راونی سي او په ورزنی ژوند کې ترې ګټه واخلي.
سیچی سر یو شو بس دی روز پر مانیما، سیچی سر یو شو بس دی روز پر مانیما، روند بچا خان بچا خان یما، روند بچا خان بچا خان.
د خدای خدمتګارانو د تحریک مشر او د عدم تشدد د فلسفه سرلاری خان عبدالغفار خان چې په باچا خان مشهور دی، د 1983 میلادي کال د جنوري پر شلمه په پیښور کې وفات شو او جنازه یې له هغه ځای ننګرهار ته یوړل شو او په جلال آباد کې خاورو ته وسپارل شو. هر کال د باچا خان د تلین په مناسبت د باچا خان اونۍ هم منځل کیږي چې په دې اونۍ کې د باچا خان په شخصیت او هلو ځلو خبرې کیږي. باچا خان د ژوند ډیره برخه د انګریزانو او پاکستان د حکومتونو په زندانونو کې تیر کړه، خو کوم وخت چې له زندانه بهر تیر کړی، په دې وخت کې په خپل قام ګرځېدلی او هغوی زده کړو او ښه ژوند ته هڅولی دي. د باچا خان د ژوند او هلو ځلو په اړه بیخي ډېرې خبرې کېدای شي چې په یوې یا دوو خپرونو کې نه ځایېږي، خو د هغه د لا ښه پېژندلو په خاطر د هغه په لاس لیکل شوی کتاب د باچا خان ژوند او جدوجهد لوستونکو ته ډېر څه ورکولی شي. باچا خان ویل، قامونه هغه وخت پرمختګ کوي چې د تشدد پر ځای عدم تشدد ته مخه کړي. د نوموړي په باور د عدم تشدد وسله تبلیغ او د تشدد وسله ټوپک دی. عدم تشدد په خلکو کې محبت، همت او جرأت پیدا کوي او تشدد په خلکو کې نفرت او ویره پیدا کوي. باچا خان ویلي چې تشدد اسانه دی او په دې لاره تلل هم اسانه دي، خو عدم تشدد ډیر ګران دی او په دې لاره تلل هم ډیر ګران دي. یو سړی ته د څاپېړې ځواب په څاپېړې ورکول اسانه دی، خو زغمل یې سخت دي. د باچا خان په باور په عدم تشدد کې ناکامي نشته، خو په تشدد کې شته.
کیدی شډیر خلک هغه کسان زورور او غیرتی و بولی چې ظلم کوي او خلک ترې ویریږي، خو باچا خان بیا ویلی چې ظالمان غیرتی خلک نه دی، دوی بې زړه او بې ایمانه دي، غیرتیان هیڅ کله په چا ظلم نه کوي. باچا خان د یوې ځیګې جغرافي خلک هڅول چې له یو بل سره له سختي او تربینه ته لاس واخلي او د یو بل د پښو وهلو پر ځای له یو بل سره مرسته کوونکي شي، ځکه د نوموړي په باور د خدای د مخلوق خدمت د خدای خدمت دی. باچا خان که څه هم ټول وس وکړ چې خپل خلک د علم بل مشال ته کینوي او د ناپوهۍ او رواجونو له تیارو یې راوباسي، خو په ډېرو ځایونو کې یې دا خبره هم کړې ده چې که په خلکو کې ناسم عادتونه یا ناسم رواجونه شته، یوه وجه یې دا هم ده چې داسې څوک نشته چې دوی ته سمه لاره ور وښیي. باچا خان یوازې سیاست نه دی کړی، بلکې د خلکو د اجتماعي ژوند د بدلولو تر څنګ یې مجلې، اخبارونه او کتابونه هم چاپ کړي او د فکرونو په تولید او خپرولو کې هم برخه اخیستې. همدا ډول د خدایي خدمتګارانو په تحریک کې ډېر ادیبان هم ورسره وو چې له هغوی سره په ګډه یې ژبې او ادبیاتو ته هم کار کړی. د خبرونې په دې برخه کې باچا خان ته د ارواښاد عبدالرحیم مجذوب یو لیکل شوی نظم در اورو. لمر خلاړ مازدیګر شو، لوګه در ګوران ګدر شو، درنا پانه زیړېږي، ورځ مرګونی معلومېږي، په مخ شپه خوف و خطر دی، د شرمخ و شور و شر دی، زما دوه سترګې څلور شپې په کتو کتو اوبه شوې، ولې ته راښکاره نه شوې، د رمې شپونکیه څه شوې؟ رمه لاړه تار په تار ده، له هر چا غلطه لار ده، د تیارو مارنګې خوري، ډېوې نه بلوي ستوري، لکه کاغې کوړنګې شوې، تورې وریځې ټینګې شوې، لار کې کنده تباهي ده، یو منحوسه سیاهي ده، دا رمه به دې تر شپوله روغه نه ورسي ټوله، د تیارې له خوشې ویرې زاری وچاو دیو بشوی، ولی تراخ کارا نشوی، در امیش پنکیا چشوی. پا تیارو کن غختی غرونا، لکه غط سکرنی مارونا، د برزخ پا تا خانو که، بد روحون پا چجو که، زړه چاودون که شان مزل ده، مله په مله گمان ده غل ده، نه ده لار چوک رهبر شتا، نه رهبر باندی باور شتا، ده رمیش پنکه راشا، تا ده لار رهنماشا، دا غفلت بدی ترچووی، تا بیداری که ویدشوی، ولی ترخ کارنشوی، ده رمیش پنکه چشوی. تا چې پرې خودل لاړې، شنې بیدیا شوې خورې شاړې، پښتونخوا باندې تورتم دی، یو بې شور شان ماتم دی، غر او سمه غلی غلی، لکه مړی سا نیولی، نه شپونکی نه یې آواز شته، نه اوس چا د شپېلۍ ساز شته، یو ناچپه خاموشي ده، ژبه پرې د غږ بندي ده، رمه شورې بې شپونکیه څه ناشونی دی پرې وشوې، ولې ته راښکاره نه شوې، د رمې شپونکیه څه شوې؟ د رمې شپونکیه راشه، د مړو زړونو مسیحا شه، بیا دې ګوتې په شپېلۍ کا، ترېنه تلې خوشحالۍ کا، ژڼې جونه په ګډا کا، نوی ژوند پکې پیدا کا، بیا دې وچړه راګونه،
رانه و چند گردونه رمه بوزه دی ترکوره للیوان و یوش غوره زما دوسترگی چلور شپه پا کتو کتو و بشوه ولی تراخ کارنشوه درمیش پونکای چشوه ولی تراخ کارنشوه درمیش پونکای چشوه پیلی غگول د کوچانی شپونکیانو هغه دود دی چې له پیړیو پیړیو په دوی کې رواج دی، خو اوس داسې کوچان هم شته چې د شپیلۍ پر ځای د موسیقي نورې آلې غږوي. د خپرونې په دې برخه کې د هغو کوچیانو په اړه راپور در اورو چې د شپیلۍ پر ځای دمبوره غږوي.
دا غزنی مقر ولسوالۍ د زرکشان غره په لمن کې شاوخوا 1.5 کلن شپونکی رمه څروي. د رمې د پسونو د غاړې له ځنګولو څخه خوږه شلنګه خیځي. خو د دغه رمې شپونکي بیا دلته یوې لویې تیږې ته ډډه لګولې او شپېلۍ ژغوي. دغه شپونکی ځان مرجان راپیژني، خو نه غواړي چې ژغې په راډیو کې خپور سي. مایکروفون، کامرا او خبریال دا خو بیخي ورته ناوله د ښکاریږي. که مرجان په خپله په خواږه ږغ شپېلۍ ږغوي، خو وایي اوس ډیری کوچي ځوانان نه شپېلۍ ږغولی سي او نه دروی وهلی سي. دی زیاتوي اوس ډیری شپانه کوچان د شپېلۍ وهلو پر ځای دمبوره یا چیغه کوهي او سندرې ورسره بولي. دا په داسې حال کې ده چې په خواله رسنیو کې هم یوه ویډیو خپره سوې ده چې په یوه سپېره دښته کې د شاوخوا شپېتو پسونو رمه څري، خو د دغه پسونو تر څنګ یو کوچی ځوان ښکاري چې دمبوره وهي. دی له خپلې لاسي جوړې کړې دمبورې سره خوږه سندره هم وایي. یوازې دغه ویډیو نه ده چې په خواله رسنیو کې لاس په لاس کیږي او زیات لیدونکي لري، بلکې د دې تر څنګ په یوه بله ویډیو کې بیا کوچی میرمنه ښکاریږي چې ملای تړلی او کیژدۍ دروي. دلته هم یو ځوانکی د رمې څرولو پر وخت هم دمبوره وهي او هم سندره وایي، خو تر څنګ یو ځوان بیا کاکړۍ غاړې ورسره بولي. د لر او بر وطن په دښتو او غرونو کې په رمو پسې روان دغه شپونکي کوچان اوس له خپلو دمبرو سره یوازې د مینې او ښکلا د ستاینې سندرې نه زمزمه کوي، بلکې په دغه سندرو کې څه برخه یې کلاسیکه شاعري، مرثیه، قصیدې، ویرنې او ساندې هم وي چې په هیواد کې وروستۍ ناخوالې په هنر او ذوق اغیزه بلل کیږي. دلته په یوه بله ویډیو کې ښکاري چې دوه تنه کوچان په دښته کې له خپلې لاسي دمبورې سره مرسي وایي. لرمو سره ول وسره د شپانه شپېلې ژغول یو پخوانی دود دی، خو په اوسنی وخت کې ډیری برخه شپونکیانو د ځینو محدودیتونو او ګواښونو له امله دغه پخوانی دود تشا کړې ده. دا یوازې د کوچانو هنري ژوند نه دی چې تغییر یې کړی دی، بلکې ډیری کوچان په دې باور دي چې د 21 میلادي پیړۍ له پیل سره د کوچانو په خوړو، کالو، هنري بنډارونو، ودونو، دودونو او ټول ژوند کې زیات بدلون راغلی دی.
د شپیولا کوچ دوی کورنۍ په غزنی کې ژوند کوي او له څو کالو څخه دلته ځای سوی ده. نوموړي ازادي راډیو ته وویل په اوسنۍ زمانه کې د کوچانو په ژوند کې زیات بدلونونه راغلي دي. ډیری کوچان ځای سوي چې له امله یې کوچانو د شپېلې ژغولو تر څنګ ډیری نور دودونه هم له لاسه ورکړي دي.
مالداری به د دغه وختو کې بيخي ډیر واز دی په خو ډیر خوشي کول آسان به درلود او خام به درلود د غر لمن ته به وختلو اوازنه به ویل ته مرلی یا شپلې دا به وهله دروي دی دروي ورته وای دا به وهله اوس دین خوخه دی لدی ځوان چې ډیر اکثره جایسي وي د کورونا لري.
د افغانستان ګرځند کوچان چې له خراسان بیا تر دمانه ډیلی کلکتی او بیا تر بنگال به یې کډی وهله. هغوی به له ځان سره له دواړو لورو سوداګریز توکي وړل راوړل او د دې تر څنګ به یې خپلې رمې بیولې. خو اوس نه هغه کوچان تر بنګاله ځي او نه هغه رمې او له رمو سره شپېلې ژغېږي.
درنو اوریدونکو دا و د دیونې د ازادي رډوی مجله چې تاسو ته وړاندې کړه تر بلې ونې ښه وخت ولرئ.
خیر کی گیا استر گسری دی more mai rata hamesha jalavina allah di khair ki پختی دزړه دردونه مینا سرور دے او خلق می اور فریادونه مینا سرور دے جائے سترګې سری دی بتل مشکو می په مخ دې سیلابونه الله دې خیر کړی سری دی مورے میرا گاؤں ہمیشہ جڑوینا اللہ دی خیر بیائے سری دی مورے میرا گاؤں ہمیشہ جڑوینا اللہ دی خیر کے